سلور بجې شپې احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوړی السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قمانداني د مشر څرګندونې لرو چې طالبان په افغانستان کې د شخړو په زیاتېدو او په هدفي وشنو تورن کړی دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخور.
سلام. د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ائتلافي دولت د جوړیدو په اړه د روسیې د ځانګړي استازي وړاندیز رد کړی دی. محمد محقق وایي طالبانو تر اوسه د بین الافغاني خبرو دوام ته هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې او په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسی چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړېدو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف تیره سه شنبه له سپوتنیک خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت ته چې د دواړو خواوو د کنټرول توان او ځواک ولري اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خبر شو د قبولوف دی او نورو څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې د نوموړي ویناوي د افغانستان له واقعیتونو سره سمون نه لري او په ځینو برخو کې د روسیې د دولت له رسمي دریځ سره هم په تناقض کې دي. په بیان کې همداراز راغلي قبولوف د هغې ډلې د ځواک په علم په اړه مبالغه کړې چې په روسیه کې هم ممنوع اعلان شوی. د بهرنیو چارو وزارت اشاره د طالبانو ډلې ته وه. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. ښاغلی محقق په دې اړه نن له ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې.
اوزار ما زیاد روشن نمیدیم.
اوزار دیر روشن نرا تشکاری. ده دولت مرکچی پلاوی دوزلی دوهی تولار. یو زل دری میشتی او بل زل سباندی یو میشت حال تپاتی شو. خود طالبانو لخوا مذاکراتو تا هیچ راز لیوالتیا و نلیدل شو.
لیوی میاشت ډیره موده ده چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله په ټاپه ولاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یو عادي خبره ده. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وایي طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤول دي. جنرال کینت مکنزی پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې داعش ډلې هم یو شمیر حملې کړي خو د په وینا د هغوی حملې د طالبانو د بریدونو پر تله پیکه دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي و چې طالبانو په خپلو حملو کې زیاتوالی راوستی. طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او په لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې پر موادو یې عمل کړی دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. واشنگتن له ایران سره د اړیکو د خکولو لپاره د یو اقدام په ترڅ کې ویلي دي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه له تهران سره خبرو ته چمتو دی. سپینې مانی پرون پنځشنبه هم دراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم خبر ورکړ چې د هغو میکانیزمونو طرحې فسخه کړي دي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و او ټینګار یې کاوه چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول پخواني بندیزونه باید له سره ولګول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر ریچارد میلز په یو لیک کې ویلي هغه بندیزونه چې باید په اګست میاشت کې بیا لګول شوي وای لغوه شوي. وروستي اقدامات د واشنگتن او تهران په اړیکو کې د بدلون ښکارندوی کوي. له بلې خوا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي. جنرال کینت مکنزی منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون خبریالانو ته وویل پاوز غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکیچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو هم کار واخلي. د ناتو عمومي منشي وایي وبخی د ناتو عمومي منشي اینس ستولتنبرګوي د ناتو د دفاع وزیرانو په خپل دوه ورځنی غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د درنیم زره سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناتو روزنیز پروګرام پراخ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون پنځشنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له دې اقدام سره به په عراق کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر له 500 to 4000 ته لوړ شي. هغه زیاته کړه:
We decided to expand NATO's training.
موش پریکړه وکړه چې په عراق کې د ناتو روزنیز ماموریت پراخ کړو، څو د عراقي ځواکونو چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي او د داعش ډلې د ستنېدو مخه نیسي ملاتړ وکړي.
د عراق حکومت په 2018 کال کې د داعش ډلې پر ضد بری اعلان کړ او وروسته خبر په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د سایت په نوم د تروریستي ډلو د آنلاین فعالیتونو د څارونکو ډلې د راپور لمخې د سرتیری د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې په هغو 314 کې وژل شول چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا پلان شوی وو. د راپور لمخې د ډلې د جاسوسۍ په تور د یو سړي سر هم پرې کړی دی. تونس په 2018 سم کال کې د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي لری کې د ورسته د توندلارو اسلامي ډلو د حملو لڅپې سره مخامخ دی.
اوسنی رډو په منځني سپد ولش پښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام، د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال مکینزی طالبان تورنوي چې د افغانستان په شارونو کې په هدفي وژنو کې لاس لري. افغان حکومت د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي پر دې وړاندې خبرګون ښکاره کړی چې په کابل کې د موقت حکومت جوړ شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د شی حکومت ولې مرکز پرانستل شو.
د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي.
دا به هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتين د نیولو امر شوی.
د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتاره وارنټ ایشو کړل.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ سنت کام مشروي طالبان پښکارا ډول افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسول دي. د جنرال کین مکینزی تر دې سرګندونو یو برس مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت طالبان په تاوتریخوالي تورن کړی وو. د دې وزارت ویاند نیت پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل:
We agree with the fact that violence is unacceptably high.
موږ دا منو. دا حقیقت دی چې شخړې د نه منلو تر بریده زیات دي. د شخړو وسنۍ کچه په ټول افغانستان کې د منلو نه ده. موږ دا موضوع له نږدې له خپل شریکانو سره تعقیبوو.
خود امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکینزی په مشخص ډول طالبان یاد کړي او په شارونو کې د هدفي وژنو عاملان هم طالبان بللې دي. د جنرال مکینزی د دې سرګندونو جزئیات له کابله پرې راپور کړي.
امریکا یو ځل بیا طالبان د تاوتریخوالي د زیاتیدو مسؤل بللې. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر تیر ورځ منځنی ختیځ ته د سفر پر مهال ویلي طالبانو په ښکارا تفریخواله زیات کړی. جنرال مک مکنزی ویلی چې داعش هم په واضح ډول ځینې بریدونه کړي، خو په خبره یې د دغه ډلې بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله کم رنګ دي. مک مکنزی زیاته کړې چې داعش او طالبان په ګډه د هیواد په کچه د افغان ځواکونو پر ضد بریدونه او ځینو ښاري سیمو کې هدفي وژنې کوي. مک مکنزی خبریالانو ته ویلي تفریخوالی امریکا او یا هم د ناتو ائتلاف ته نه دی متوجه. د افغان امنیتي ځواکونو او خپل افغانانو ته پیښ دی او په خبره یې په اصولو کې د طالبانو لخوا کیږي. ل دې وړاندې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو قومندان ویلي و چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. افغان حکومت په وار وار طالبان د تاوتریخوالي په زیاتیدو تورن کړي او ویلي دي چې دوی د تیرو ژمیو په پرتله روان ژمی چې د جګړې موسم نه دی زیات بریدونه کړي. تازه طالبانو د دغه امریکایي جنرال د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې دوی تاوتریخوالی او لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک سوي هوکړې پر مادو یې عمل کړی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج بیا تېره ورځ خبریالانو ته ویلي طالب مشرانو خپلو قمندانانو ته امر کړی څو په پسرلي او دوبي کې د خپلې جګړې ټول تمرکز د کندهار، زابل، ارزګان، هلمند او ننګرهار ولایتونو ته واړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر امنیتي سلاکار وایي د ناټو دفاع وزرانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ځکه پریکړه ونه کړه چې افغانستان یو ځل بیا کورنیو جګړو ته لاړ نشي. د حاجی محمد محقق په خبره طالبانو له امریکا سره د شبي هوکړې پر بنسټ په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه هم ځنډېدلې ده. له کابل راپور لرو.
له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو یا نه وتلو په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو له بې پریکړې غونډې وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس امنیتي سلاکار وایي ښایي یوه ملاحظه موجوده وي چې د ځواکونو تر وتلو وروسته کومه ګډوډي رامنځته نه سي. د افغانستان د خلکو د وحدت اسلامي ګوند مشر او د جمهور رئیس غنی امنیتي سلاکار حاجی محمد محقق د قطر په پلازمینه دوحه کې هم د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې ډیر هله بخون کې نه بولی.
امریکا چې له طالبانو سره هوکړه کړې وه، امریکا ځینې شرایط درلودل چې طالبان باید له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، تاوتریخوالی کم کړي او له افغان مرکچي پلاوي سره د سولې رغونکې خبرې مخته یوسي. اوس دوی ملاحظه لري چې طالبانو خپل دا شرایط نه دي عملي کړي، نو ځکه یې د ځواکونو وتلو لپاره پریکړه نه ده کړې د افغانستان په یوې کورنۍ جګړه کې ښکیل نه شي.
تاکل سوی و چې د ناټو د دفاع وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه پریکړه وکړي. خو د ناټو سرمنشي ینس ستولټنبرګ د دغه غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل په دې اړه بحث وشو خو پریکړه ونه شوه. د نوموړي په خبره له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو وتل د دغه هیواد په وضعیت پورې تړلې خبره ده. ستولټنبرګ دغه شان له طالبانو وغوښتل چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې او تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ناټو دا غونډه په آنلاین ډول جوړه سوې وه. د ناټو دفاع وزیرانو دا غونډه داسې مهال وکړه چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې د امریکا او طالبانو ترمنځ پر شوې هوکړې بیا کتنه کوي. څو معلومه کړي چې طالبانو د تاوتریخوالي په کمولو او له افغان حکومت سره د با مفهومو خبرو پر ژمنو عمل کړی کنه. د دغه هوکړې پر بنسټ چې تیر کال په همدې شپو ورځو کې په دوحه کې لاسلیک سوه، ټول نړیوال ځواکونه باید د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د طالبانو لخوا له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو او نورو امنیتي ضمانتونو په بدل کې له افغانستانه ووځي. طالبانو مخکې تر دې ویلي وو چې له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او له ترهګرو ډلو سره یې خپلې اړیکې پرې کړې دي. دغه ډلې دا هم ویلي دي چې تاوتریخوالی د پخوا په پرتله کم کړی دی. ناټو په افغانستان کې د پوځي ماموریت په دوام په 2014 میلادي کال کې د غوث ملاتړ د ماموریت مشري په غاړه واخیسته چې په ترڅ کې د ناټو شاوخوا 10,000 پوځیان افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي، سلام مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. امریکا له طالبانو سره د شوی هوکړې پر بنسټ په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر په تیر جنوري میاشت کې 2,500 ته راکم کړ.
دا سجرړو پروان خبرونه کې وړاندې واوري چې د پاکستان په ستر شهر کراچي کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیولو امر کړی دی. خو مخکې تر دې چې د راپور ته ورشو د افغانستان عکس العمل راخلو. افغانستان لپاره د روسي د زنګړي استازي زمیر کابلوف حق سرګندونو چې د افغانستان د سولې او پدې هواد کې د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو په اړه یې کړی د افغان حکومت توند عکس العمل پارولای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورس له سپوتنیک خبری آژانس سره د زمیر کابلوف د ورستي مرکې جنټیکي د افغانستان د واقعیتونو خلاف بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې زمیر کابلوف دا مهال په پاکستان کې یو هڅه کوي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په ماسکو کې د افغانستان په اړه د 15 هیوادونو په ګډون د وی مشورتي ناستې جوړېدو لپاره د اسلام آباد ملاتړ خپل کړی. په ډېر نور تفصیل لاجمل انڅخاور
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلو په خپلې ورستۍ مرکه کې ځینې داسې څرګندونه کړې چې په وینا یې د افغانستان له وسنۍ واقعیتونو خپل د روسیې له رسمي اعلامیو سره پټه کړې دي. زمیر کابلو په دې مرکه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د یو انتقالي ائتلافي دولت وړاندیز کړی دی او د کورنیو جګړو د پای ته رسولو لپاره یو کلاسیک حل چاره بللې. دا نوموړي په وینا په اول پړاو کې یو ائتلافي دولت ته اړتیا ده چې د دواړو لورو د کنټرول وړتیا ولري او یو بل مهار کړی چې د کابلو په وینا ورپسې به یو حاکم دولت جوړیږي چې د ډېرې ستونزې به هواري. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ښاغلي کابلو په لخوا د انتقالي ائتلافي دولت د نسخې وړاندیز د افغانانو د خود ارادیت او دا چې د افغانستان راتلونکي افغانانو ته پرېښودل شي د سره په تضاد کې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې زموږ خلک د دې حق او توان لري سو د ولس په ازاده اراده د اساسي قانون سره سم د انتخاباتو لاري د خپل دولت او حکومت برخلیک وټاکي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه زمیر قبلوب د طالبانو په غټ خودلو تورن کړي او د دوه وروستي مرکې پاړې ویلي د یوې داسې ډلې چې په روسیه کې پرې بندیز لګیدلې نه توجیه کیدونکې غټ خودل په واقعیت کې په سیمه کې د تونلارې او ترګری سره د مبارزې په برخه کې د روسیې د پوخانیو اعلامیو سره په تناقض کې دي او د روسیې او افغانستان د ګټو سره سمون نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روسیې په شمول د نړۍ لټولو هیوادونو سره د افغان دولت ډیپلوماټیکو اړیکو یادونه شوي. په ملګرو ملتونو کې د افغان دولت رسمي غړیتوب یادونه هم شوي او ویلي دي چې دوی د یو مسول دولت په توګه خپل نړیوالې شمنې عملي کوي. په اعلامیه کې د زمیر قبلو څرګندونو ته په اشاره زیاته شوې چې نشي کې د یو مسؤل دولت لوی داسې ډلې سره په وسط هو ګڼل شي چې د اعلامیه په وینا ترهګرو سره څرګندې اړیکې لري. د روسیې دولت په ممنوعیت لګولې خپل خلک د دې اعلامیه په وینا د واک او د خپلول لپاره وژني او د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې شامل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي اساسي د خبرې هم رد کړي چې وایي طالبانو ل خپل اړخه د امریکا سره کړې هوکړې ته بی عیبه او نقصه پابندي خودلې ده او سربیره پر دې چې دا قبلو په وینا امریکایانو پر وخت په وخت بریدونه کړي خو دوی یو امریکایي سرتیری هم نه دی وژلی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبانو د دې هوکړې لږ تر لږه څلور مهمې ژمنې چې د تاوتریخوالي کمول، له ترهګرو سره اړیکې پرې کول، د معنا لرونکو خبرو دوام او جګړې ته د خوشو بندیانو نستنیدل دي دای ماتې کړي دي. په اعلامیه کې همدارنګه د زمیر قبلو په هغه څرګندونې هم ننګول شوې دي چې طالبان یو خپلواک او ملي ډله بلل ده او ویلی دی چې خپل په همدی مرکه کې د روسیې د ځنګړي استازي ویلی چې طالبان په پاکستان کې خوندي پټنځایونه لري او پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. همدارنګه په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان د روسیې له فدراسیون سره ښې اړیکې لري غواړي د افغانستان په سوله کې د دې هیواد همکاري غواړي او هیله لري چې له دوی سره د روسیا د یو مسول دولت په توګه چلند وکړي. دا په داسې حال کې دا چې طالبانو څوونی مخکي مسکو ته سفر کړو او ټاکل شوی دا چې په نږدې ورځو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمرم مسکو ته ولاړ شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان پوسټر شار کراچي کې محکمې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتين په ګډون د یو شمیر مشانو د نیولو امر کړی دی. دا غوښتنه د دې غورزنګ د زندانی مشر علي وزیر د محاکمې پر مهال وشوه. علي وزیر په کراچي کې د دسمبر په شپږمه د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غونډې پر مهال د پاکستان د دولت پر ضد د خبرو له امله نیول شوی دی. له کراچي د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د محقق او د قومي سملې غړي علي وزیر او په کراچي کې د نورو مرګرو په اتلسمه پروري په زندان کې دننه د قضيه اوریدنه شوه. د بلی اوریدنې د پاره د مارچ 9 نیټه ورکړې شوه. په قضيه کې د ترهرګرۍ د مخنیوي عدالت د پی ټی ایم د مشر منظور پښتين، محسن داوړ، سنا ایجاز، یاسین، سفیان او د نورو مرګرو د گرفتاری ورن جاری کړي دي. د قضیه اوریدنو وروستو د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ ویل چې عدالت د پی ټی ایم د نورو غړو د گرفتارۍ لپاره ورن جاری کړی دی.
په جیل کې دنه چې کم جوډیشل کمپلیکس ته هغه انسداد د دهشتګردۍ عدالت کې علي وزیر د کیس تاریخ او علي وزیر د جیل نه راوسته او نور کم بینځه کسان چې په ضمانت او هغه کې سلور کسان نه حاضر وو. د علي وزیر په کیس کې د منظور پښتون او محسن داوړ او د نورو کسانو د گرفتارۍ وارنټ ایشو کړی دی او راتلونکي تاریخ 9 مارچ شو.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړه چې په قضیه کې پولیس دا ولري چې د دسمبر په شپږمه د سوراب ګوډ د پی ټی ایم غونډې ته د علي وزیر سره منظور پښتین، محسن داوړ او نورو هم بیناګانې کړې وي او په 8 دسمبر د سوراب بورډ پولیسو لخوا په مقدمه کې د دوی نمونه هم شامل دي. علي وزیر سره په زندان کې د پی ټی ایم د کراچۍ 5 غړي محمد طاهر، نعمت الله، ابراهیم خان، محمد سرور او جاوید رحیم د جنوري په 1.5 د سوراب ګوډ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی د علي وزیر د نیول کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. د علي وزیر سره په دغه مقدمه کې د کراچۍ غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، بصیر الله، شیر ایوب او حسن الله د ترهرګرۍ ضد عدالت د فروری په 3 په ضمانت خوشی کېدو امر کړی وو. خو بیا دغه کسان په 13 فروری د زندان نه خوشی کړل شو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولی شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر یې د سن صوبې د پولیسو په وینا نیولی دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ د 13 کال د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد د ویناګانو تور پورې کړی دی. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دا تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پښتون ژغورني غورځنګ هم دا تور ردوي او وایي چې دوی د سولیزي او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورني غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې په زرګونو خلک پکې شریک وو. پښتون ژغورني غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 16.5 نیولې شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له ایران سره د 15 جمعیو ډلې په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماتیک حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمعیو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه چې ظاهرا هڅه کوي له خپلو سختو سیالانو سره په اړیکو کې ترنګلتیا کم کړي، وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته تیار دی او په عین حال کې په نیویارک چې د ملګرو ملتونو مقر پکې دی د ایرانی ډیپلوماټانو د تګ راتګ محدودیتونه کم کړي دي. د امریکا حکومت د فبروري په 13 همدارز امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هغه میکانیزم بیرته اخیسته چې د ډونالد ټرمپ حکومت اجرا کړی وو او پر اساس یې ټینګار کړی چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتو ټول بندیزونه دي تطبیق شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو د تیر کال په اگست کې په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتو ټول بندیزونه چې د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې په خاطر ځنډیدلی وو د یو میکانیزم په فعالولو بیرته اجرا کړل. د امنیت شورا په 2021 نمبر پریکړه لیکي د ایران د 2015 میلادي کال په اټومي موافقه کې شامل خواو ته اجازه ورکړې شوې ده چې که ایران د خپل ژمنو سرغړونه وکړه هغه ټول بندیزونه به بیرته په اتومات ډول پرې لګیږي چې د موافقه پر اساس ځنډول کیږي. امریکا تر دې وړاندې د بندیزونو د بیا احیا کېدو طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه، خو د دې شورا له 15 دایمي او غیر دایمي غړو څخه 14 هغوی په یو لیک د امریکا له دې اقدام سره مخالفت وکړ. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور لمخي یو امریکایي چارواکي پروند د جو بایدن د حکومت د تازه اقدام په اړه ویلي کله چې په امنیت شورا کې د یوې پوړاندې 14 مخالف رایې وي دوی ته به سخت وي چې په دې شورا کې په اغیزمن ډول کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیټ پرایس ویلي امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې ډیپلوماټیکي حل لارې د موندلو په خاطر د 15 جمعیو او ایران د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره د اروپایي اتحادیې بلنه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس دا سرګندونی د پاریس په کوربتوب د جرمنی، بریتانیا او فرانسې له باندنیو چارو وزیرانو سره لیوی آنلاین غونډه ورسته وکړه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا سجرادو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په پکتیا کې د شی حکومت ولې مرکز پرانیستل شوی او ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې لوري یو ماشين مریخ ته استول شوی دی چې د مریخ پر غول کې ناستل دی. خو مخکې تر دې چې د راپورونو ته مخه کړو، د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه لرو. البته دا یادونه وکړم چې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو پر ځخ ګڼ سب شوي پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
خبره کوم. موږ په اوله ولایت ولسوالۍ کې وریا نه ده سوی ساروي مو د مرګ سره مخ دي. واښه ستانه شی ستاد موږ هغه د درلوړ مقام پورې ورسېږي. موږ سره مرستې کومکونه اوسي. موږ الله د مرګ په حالات کې یو انګور کورونه وکړي. موږ لاړې راته اوس هغه ناري و چې موږ ته شی نه ماسر کې. وسلام.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه زمونږ دا چې شرقي غازی آباد د سکلو پاکي بنري او همیشه د مرزونو سره لاس او ګریوان اله مودا دا چې زمونږ د اواز د ټول چارواکو څور سوې چې د مظلوم ولس نه مشکل حل او فصل کې ډیره مهرباني او سلام په احترام.
زاد زاول ولایت نن دا پیغام تاسو ته پرېږدم. عبد الله اما زموږ زاول ولایت کې په دغه اسماعیل د کړي کې ډېر قومیت او درغلي کیږي. څوک چې وایستانه لري د هغه چا د زر جوړیږي کې وایستانه درلوده د هغه د پنځشتو میاشتو پاتې. زموږ ستاسو د رادیو ولایت څخه د یو ولایت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه طرف باید په دې کې ونه سي او نه باید وایسته کې ځای شي چې د هر چا نوبت او هغه باید خپل نوبت باندې جوړ شي. نومو باید تر لوړ ټولو چارواکو ورسوي تر څو دغه اجرات وکړي. وسلام.
زه د سیمه د ولسوالۍ زنګ دغه د ملي سترخان عرشه چې راوتلې مسجد شي حمد الله سره سوي دغه ما زغ دی او د ټولو چارواکو. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو. اوس پر راشوي وی جالب موضوع ته. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا ماشين پر مریخ کښېناست. د دې ماموریت هدف دا دی چې له دې سری سیارې مځکې ته کاڼي راوړي او دا وڅېړل شي چې هلته ژوند شته که نشته. د ناسا ماشين د پنځشنبې په ورځ د مریخ پر غولې ښکته شو او د سی مځکې ته تصویرونه راواستول. ناسا وای چې ماشین شپږ ټایرونه لري چې له نارنج رنګه نازک اټموسفیر تیر شو او د مریخ پر سطح خطرناک او مهم ماموریت پیل کړ. دا ماشین د ناسا په وینا تر پخوانیو چې مریخ ته استول شوی لوی دی او پرمختللی دی. دا ماشین وو میاشتې وروسته لمځکې تر مریخ پورې 400 میلیونه کیلومتر واټن وه. د دې ماشین سرعت په ساعت کې 9500 کیلومتر و. خو کله چې د مریخ فضا ته داخل شو بیا پراشوت پرانستل شو او سرعت یې کم شو. مریخ تر اوسه د فضایي ماموریتونو لپاره تل د مرګ خطر لرلی دی. له هغه ځایه به د ناسا ښکته شوی ماشین یوه لسیزه وروسته مځکې ته نمونې راوړي تر څو په مایکروسکوپونو کې وکتل شي چې هلته ژوندي ساري شته و که نشته.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي
مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر عدد زبدیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو او ولادي به مو هم خبر کړو چې په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانیستل شوی دی. یو شمېر کسان لدی خوشتي او ځینې کسان تشویش لري چې آیا دغه مرکز لکه څنګه چې کوم بشمنې کوي هغه به عملي کړي او کبه یې عملي نکړي. نو مخکې تر دې چې د راپور ته مخ کړو، څلور بجې او دیرش دقیقې شوې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یو روسي چارواکي لخوا په افغانستان کې د ائتلافي انتقالي دولت د جوړېدو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي تیر سه شنبه سپوتنیک خبری آژانس سره په مرکه کې ویل چې افغانستان په لومړي ګام کې یو ائتلافي دولت ته چې د دواړو لورو د کنټرول توان او ځواک لري اړتیا لري. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وایي چې طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤل دي. جنرال کینت مکنزی ویلي چې داعش ډلې هم یو شمېر حملې کړي، خو د ده په وینا د هغوی بریدونه د طالبانو د بریدونو پرتله پیکه دي. واشنگتن له ایران سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د یو اقدام په ترڅ کې ویلي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه له تهران سره خبرو ته چمتو دی. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د ناتو د دفاع وزیرانو په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې عراق ته د 3,500 سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناتو روزنیز پروګرام پراخ کړي او په تونس کې د څلورو پوځیانو د وژنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه.
په پکتیا کې د شی حکومتولۍ مرکز پرانستل شوی چې په دې کې ټول د حکومت لوړ رتبه او ټیټ رتبه مامورین په یو سالون کې تر یو چتر لاندې کښېني او خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي وایي له دې سره به نه یوازې د خلکو د کارونو په اجرا کې چټکي رامنځته شي، بلکې تر ډېره به د فساد مخه هم نیول شوې وي. خو ځینې کسان پر دې ژمنو شک کوي. لسیمې راپور لرو.
په پکتیا کې د اداري لګښتونو د کمښت، رونوالي، د فساد د مخنیوي، د کارونو د اغیزمنتوب، لشته امکاناتو د ښه استفادې او د کارونو د چټکتیا په موخه د ښې حکومتوالۍ مرکز جوړ شوی. د ښې حکومتوالۍ د خدمتونو په دې مرکز کې د ولایت له والي نیولې بیا د دفترونو تر ټیټ رتبه مامورینو پورې ټول په یو لوی سالون کې تر یو چتر لاندې کار کوي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي د دې مرکز د جوړېدو څخه موخه ولسته په خدمتونو کې د پوره اسانتیا او رامنځته کېدل. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل
ټول مامورین زما او دی مرستیال او رئیسانو په ګډون باندې به دوی د ولس خدمت کوي. د دې مرکز په جوړېدو سره اداري مصارفات نهایت زیات کمیږي، شفافیت راځي، د فساد مخه نیول کیږي، مؤثریت راځي، له موجوده امکاناتو نه ښه ګټه پورته کول کیږي او د خدماتو په وړاندې کولو کې چټکتیا رامنځته کیږي چې دا د دې مرکز ډیری مهمه ګټي دي.
د پکتیا اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي د دغه مرکز جوړیدل ګټور بولیا وایي چې د خدماتو په وړاندې کولو کې د اسانتیا او رامنځته کول پر دولت د خلکو باور زیاتوي. د ګردیز خار اوسیدونکو عبدالرحیم وایي
دا د خلکو د پاره سمخ کې لاس ورځي یا هفته خلک سرګردانه بده شوباته کې ګرځدل اوس هغه یا هفته کار په البته په یو ساعت کې ان شاء الله خلاصيږي. د پکتیاوالو لپاره د ټولو څوک مامورین دي او څوک مشکل لري د ټولو لپاره الحمدلله د سہولت فضا برابر کړی ده.
د ګرد سړی ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی ابراهیم اموي دوی بچ مخ کې ډیر وړ کار پسې ګرځي سراغلل درې ورځې به کار نه خلاصیده. نو اوس دا ټول کار په نیم ساعت کې اجرا کیږي.
نن په دا چې جوړ شو الحمدلله د درې ورځې کور په نیمه ګام ټکو وشي د مامورونو نرون سترولي سي پر د کور دلته پیو ساتو نه پیو منډه اجرا شي. دغه دا ګټه د بدن میډر خوشولي د ډېر مننه خبره ده.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي بیا غوړي چې دغه مرکز کې د جوړ شوی سیستم د اهدافو او د چارواکو د ژمنو سره سم د عمل وشي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي جنت خان سمکنی وایي
په د تشکند کې مشپګ مشتیر کړي یو دویش منزله هغه او تعمیر یو د ټولو وزارتو په همدایو تعمیر کې کار کولو یعنی خلکو ته مشکل نو کډیمون د غریستونه په یو ځای کې ټول مکمل د سر رغون شي کار یو ځای شروع کړي خدمات وړاندې کړي دولتي خدمات زه فکر کوم چې خلکو ته نور سہولت میسر کیږي.
د ولایتي شورا بل غړی محمد رحمان قادری وایي دا باید په نوم او یا پر رسنیو کې د تبلیغات په مخه د خې حکومتوالۍ مرکز نه وي بلکې خدمتونه د خلکو ته محسوس او څرګند وي.
د دوی ژمنتیا مهمه ده. کله چې یو مامور ځي خپل ټاکلي وخت باندې او بل ټاکلي وخت باندې رخصت کیږي او لکه څنګه چې په یاد مرکز کې د ولایت په کچه باندې رهبری هم شتون لري یعنی والی او معاون هم شتون لري نو هیله مند یو چې دغه مرکز کې د خلکو خدمات د خلکو هغه مربوطه روزمره کارونه د خند او ځان سره مخامخ نه شي په خپل وخت باندې خلاص شي. ول فساد تنها دا نه ده چې پیسې وخت لسی فساد هم ده چې یو نفر دولتي معاش امکانات نه استفاده کوي ول د خپل وخت باندې مامورینو د خلکو د مراجعینو کار نه خلاصوي د خپل فساد ده.
د پکتیا مخ کې په خوست او لوګر کې هم دا ډول مرکزونه جوړ شي چې بیا د کورونا او باد خبرېدو له کبله فعالیتونه ټکنی شول او مامورین ارشول چې د روغتیا پالو د لارښوونو سره سم د ګړنګونې د مخنیوي لپاره خپل پخوانیو دفترونو ته ولاړ شي. معلومه بشي چې پکتیا کې د دغه نوي جوړ شوی مرکز فعالیتونه څومره دوام کوي او د خلکو رضایت به دوامدار وساتل شي او کنه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو ترنو مينوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوی ده. هیله کوم چې په غور سره یو ووري او په دې خبرونه کې به د بیلابیل ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخېستدي نظریه مو دي شکایتونه مو دي د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبر کړم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مجام د تهران د ایران د تهران څخه په پیغام پریږم. ما د افغانستان د سفارت او د شیخ غنی څخه دا ویل چې موږ د افغانانو پښتنه ولې نه کیږي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زه ملا صاحب عبد الله د لشکرګاه د مرکز تخصصي سره په تماس کې یم. دا غدې المند غنم چې قشیږي باریږي زی د کندهار په خوا باندې کندهار خلا په اسره مشکل کور دی لکه پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوړي پاکستان ته خپل د می وجاړه زده بل پر در ولاړنو دا باید راګیر سی خپل مساکینو په قرا یو من غنم په درې سو کالدارې دین را مسکینانې د کومه ځای کې زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي راګیري کې تر څو خپل په کور کې ارزاني جوړ کړي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اسمت الله خوشالم د هلمند ولایت بودان سنایي کې درنه ولرم. دلته دا غنم کو ګوره دا حکومت په امرونه نه ورته کې دا غنم ورځ په ورځ پوته کې مخوران درنګ دي چې دا غنم دې پریږ نور ځایو ته ځي اوره د خپل د هلمند خلک پراکټي بیا د ولایت نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وړي وته ځناځ دې من په درې سو کال دا خلک یې ګره دار کم نه چي د ملنګان دا ول دا حکومت په امرونه نه ورته کې هله د چي حکومت دې ته په امرونه نه وته.
یا کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتونه دا زمز غنم چې په یمنو د بلاده وطنو کې سیمه دي دا تجارتان تم د لاسه تلران ته د پاکستان ته اړي الته په پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډیر دا تاوان نقصان رسول دي. وخت دا زمز غنم ګر دوړي روان دي چلوي دا زمز سره کوم غل حکومت یو دی حکومت مې ایران
سیسی په جیب کې د پولیسو راځي بالا چې د پولیس سر د چا سفر ورسخي هغه د پولیسو سره سره پولیسو باندې خاص نه څه داسمه یو پورته بچي دا څنګه یو پورته بچي د پرمز باندې راوستل د خدای له نور پرمز باندې څه کوي د دوه یو غوړي نو څه په څلور زره کلدارو باندې راځي چې د خدای پر دي او زموږ د وطن غنم ګرځ روان دي پاکستان ته هغه د پرمز باندې بیا په چنده باندې فاسي دغه د سپایته حکومت د اوسه د افغانستان خاصې شوته د ولاته پر اغلی هر پولیس چې پیښه ورته د پولیسو کارګر د پیښو سره د نور قانون نامو نشي نه مراتي چې د پولیسو کار دی په لاس کې پیښه ورک بالا د پولیسو سره سره دی د ګرځا زما د نور پر چارواکو څخه دا ویلو مې د دانې خوښې پر دا غنم باندې بندیز ولګي د خپل د وطن فارو غریب خلکو وګورئ د باسي جنت د خدای او د قران ورته چې وګورئ نور مو وخت نه سمو سلام
د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه راغه خبره کوم د هلمند ندالی په ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلاوی چې د خلک په چورو ورکی هیڅ څه نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور اتل د چرای چې وګوره وا پوسا پر اسمان د بل پر چراند ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي چې دا منځ کې امنیت سم چې د دې د اوستي د نن سات نه کیږي چې مسلمانې څنګه پر عام سړک پر سره غرمه باندې راولاس پچړو ولي د مسلمانز ما زغ اوریز ما دغه پیغام دي تر مسلمانې پرې ورته و سلام په احترام
رانه تا غوي چې دا خلګ دا اعلانونه کوي ورته د دې تر دې کې د پلان کې د ستانه کې دا شت تبلیغاتي په ټول علم ولایت کې نه سره روډي ورته چا دی ونه کنه نو ورته دی کراغلی مخپل دا جنرانو دا ملکانه سره پرې نو لیکي چا چې چي نه دی ورسړي
السلام علیکم زه مې اسلام د کندهار د ولایت نه تماس سره نیول دي ما د ازادي راډیو کارکونکو سره یې لو خواهش دي چې د موږ پیغام د روډي شاروات پر ورسوي موږ راغلي د چې موږ دلته په کندهار کول ورګ چې مربوط دي زمو دوه مدرې ما میاش چې موږ نه ماشو چا راکړي دي او موږ غمو چوکري اول ته ناری وي خلک د ازمور مشران وزارت دفاع داس دی او ملي اردو داس دی او ماشونه پر وخت ورکول کیږي د مشکل لوش د کلچت دی او ته کیږي چې ماشو کول سوري او زموږ دغه درېمه میاشت روانه چې موږ مت مت ماش شاره کړی دی او موږ زموږ غمو څو خوري د ازادي راډیو څخه ډیر مننه سلام
سلام علیکم زکات څنګه د کندهار د مامبس خزنګ د ستو مزمل مشکل لري ا زمایي به ما او دلور کار نه کې په مابس کې بنځم ا د مې ماشمات نه دا کې کټونه مل زم دا څنګه نشر کې سلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر د ابراهیم جاهر منی امریکن د هلمند ولایت د مشکلګار سره کې کړل ورور ما پیغام دا دی ورور چې داخله کې دی په دا کرونا وایرس باندې څه خلوي ا دی دا کرنټین مراد کې کرنټین دي شروع د خلکو په کورو کې کرونا دي ونی چې ماسک دي کار واخسته چې د دشکر څخه کار واخسته چې یو بل دروغ بوله چې لري وو چې 2 متر فاصله باید ونی چې یو دروازې ته چې یو لاس څو کور هغه دي څو کلاس نور وړي دا که خلک یو خاص په خلې رړول د کرونا نو هغه ځوانه د دې ته ولي چې کله ونی ولا نو دا یو څه پیغام وو چې د افغانستان ولسته د افغانستان خلکو ته نو دا پیغام ورو ورو د کورنۍ جديني شي کورنۍ په فنرانی کورنۍ ستا خبرونه شاوري دي چې خدای په
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي
بل السلام علیکم ورو اخی جوړی مری شو نه و سال غتیرگی د آزادې ټولو کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم نو ما اباسین د بالا هڅ کې مې ورسواله نه اورورا 13 ورځې د ورځې په بنزم باندې زموږ پلار شهیدان شو او موږ د نګرار ولادت کزو زو بس موږ ته کله یو باندې کله بل باندې کوي او نشتینه هغه یو لګر په شهیدان سره کومه دیګه مو سره ځانې شوی بعد مو سره کومه کوښښ موږ کړځو او کړځاله ویتمان نه بغاړې له دا الله په خاطر باندې موږ سره باید کومه کوکړم سلام
تعال دې وروره جوړه په خیره خیره خیرتي زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم موږ سره دغه ترانسپورت څخه مخکې مو دې پیسې اخیستلې انا اوس چې د هرات څخه دغه ترانسپورت نو د کابل او د خندار څخه په خنچې څخه لري اوس موږ په کندهار کې مخکې په هرات کې مخکې زموږ څخه درې زره اته سوه چې سوې کتابچه به مو درلودله درې زره اته سوه غوښتلې اوس تقریبا د چا څخه اته زره دوه سوه د چا څخه شپږ زره اته سوه دونه روپۍ اخلي اوس دغه موږ ته نه معلومېږي چې دغه هم د حکومت یو کار دی او که د شرکتو والا زموږ ته اخلي دغه معلومات چې موږ ته تر هغه یو ځای پورې زموږ خبره ورسېږي دغه معلومات موږ ته وسي خو د ترانسپورټونه مخکې خو ترانسپورټ و کتابچه به موږ ورړله خلاصه بیې کړله درې زره شپږ سوه درې زره اته سوه افغانۍ به غوښتلې اوس اته زره دوه سوه د چا څخه اووه زره دوه سوه بس داسې اخلي اوس موږ ته نه معلومېږي چې دا اوس څوک اخلي څه رقم یې اخلي خو به دا شرکتو والا موږ ته دا پرچه راکوي دغه روپۍ زموږ ته اخلي نو دغه معلومات که موږ ته وسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالحدی ما د هلمند ولایت څخه دفتر خدمات کوم. په هلمند ولایت کې روغتیایي کلینیکونه ټوله اقتصاد کړی دي، کاري اقتصاد کړی دي، باندې خلک مشکلات چې دي د هغوی د خپل معاش ته نه اخیستلو په خاطر اقتصاد کړی دي. هیله لرم چې زما پیغام نشر کړي او لوړ پورې چارواکي یې واوري تر څو د خلکو غم وخوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیا